آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را ته پریښې دي یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د ورسیو سیلاونو او دوی ته د اوختو زیانونو په اړه را ته ویلي دي دوی د لاسنیوي غوښتنه کړې ده د غراز یو شمیر نور اوریدونکو په خپل سیمو کې د نورو ستونزو لکه مخابراتي ستونزو د لارو د خرابوالي او ورته نور ټولنیز ستونزو شکایتونه راته کړی دي په دې خبرونه کې مهاڅه کړی چې تر ډیره ستاسو پیغامونه ته لومړیتوب ورکو کومه مرکه نه لرو د خبرونه په وروستۍ برخه کې د ورکشو ځانو د پروګرام لاندې برخه هم مهیروي خو راځي پایل ستاسو په پیغامونه وکړو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رول اللہ خوشحال آباد نرا عدلتا دنگرار ولایت کی منگ پر صاحب انڈیز یا سیلابون را وتلی تروس کم امرستا مسر نظر شوی دا زراتیزم کی منت ڈیر زیات وی غنمان او دا ونیو ڈیر زیات نفات منت ڈولی ہوئس کم خاص مست مسر نظر شوی تو دیڑ باندې مسر امرستا او شاد مغا خبر شو مڈر خوشحال اللہ خوشحال آباد نرا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ د ننګرهار ولایت د گوشتې ولسوالۍ د بری بیلې د کلی څخه یو تن صفت الله مومن تاسو ته په پیغام پرېږدم زمنګا په ساحه کې زمنګا فصلونه او زمنګ کورون ته زیان رسولې تر اوسه پوری کم مرسته زمنګ سره نه ده شوې او موږ د چارواکو مسول چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې موږ ته یو استنادي دیوال په دغه ساحه کې جوړ کړي ځکه زمنګ ډیرې فصلونه اندواڼې او همدارنګ غنم زمنګ ویوړل شول په سین باندې او دا یو ځل نه دی نو د دې نه مخکې زمنګ ساحه په خطر کې وا تر اوسه پورې کوم داسې رغونه زمنګ د پاره نه شوې نو د مسول چارواکو نه دغه غوښتنه ده چې زمنګ د پاره یو استنادي دیوال جوړ کړي چې آئندہ کې منګه د خطر څخه بچ شو زمنګ کورونا او زمنګ بسونه سین وړي دي
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ دی وکشتا شټول او جوړ او روغ اس ما تل سلامون او نیک هلی احترامات در سره قبول کی سیلابونه شش کال په افغانستان کې ډیر زیات توانونه مالی ځانی توانونه واړول چې د خلکو کورونه ویوړل د خلکو څاروي ویوړل نو ډیر زیات توانونه ورسول او په دې بیا د سیلابور اورسته جلی اوس وی جلی د خلکو کشتون ته دونه زیات توان رسولې دونه زیات توان رسولې ټول داس مکمل ما ولیدل داس مکمل داس خلک ما ولیدل داس کشتون ما ولیدل چې مکمل لس پیره کړل نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت څخه موږ دا غواړو چې د خلکو ناره دی واوري د خلکو سره د کومک وکي غریبان خلک بزګر خلک دي نو هله کوو چې دا پیغام در سره نشر کړي السلام علیکم و رحمت الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیا زدا ریڈیو همکارانو ته دې هر چي روغ او جوړ په فرید الله او مریم دي خوش خبر نظر سره په تماس کې د سلابونو د ژغورنې یو اساسه موضوع دا ده چې باید کوم خلک چې سلاب کوم باندې سلابونه راوځي خوړوي او ته یې نوې ده سینې څنګه ته شي او خوندې ځایونه تلار شي دغه اصلي لارې دغه د نورې لارې نشته سلاب رم بسنگ سره وژ غورل شي اصلي لار ایدا ده باید هر قرانه هر وګړه باید منظم زین تلار شي زما دا پیغام در سره نه شریک ده
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته حضره المند ولایت باغران د ولسوالۍ خجی محمد علی خبرکونه دکاندار یم حضره المند ولایت د والی سات خدا درخواست دی چې زموږ د باغران بازار د ولسوالۍ سیلان دی کوي بیا موږ په خپل ولسوالۍ کې ښاروال نه لرو نو زموږ هغه ډبرې و هغه خټو و هغه بازار متر اوس پورې دغه ستر خټو لاندې پروت دی نو موږ د والی صاحب څخه دا درخواست کوو چې موږ د ښار د هلمند او ولایت و ښاروال ته څو ګشت ټلیفون کړي ټلیفون او ټوکو ښاروال سره ټلیفون نه پورته کوي کې پورته کې خبرې د سړي سره نه کوي نو زموږ دا درخواست دی چې خارې داسې چا ته وسپاره سي چې هغه پر د ولس باندې یو کس هم رحم ولري ښاروال صاحب د چا سره خبرې لاندې کوي د هلمند ښاروال صاحب زموږ بازار ته هیڅ پاملرنه نه زموږ خپل بازار کې ښاروال نه لرو په دغه ولسوالۍ کې او د امارت څخه هیڅ پاملرنه نه راته شوي زموږ دا درخواست دی چې موږ د امارت موږ ته پاملرنه وکړي او بیا خصوصاً د هلمند والي صاحب او دغه یو ښاروال دی موږ ته دغه ځای کې د ښاروالۍ د ښاروالو څخه راشوري بیا د ولسوالیو ته ښاروالو پورې دا د یو قسم تر غور لاندې ونیسي چې موږ چې په خپل ولس کې د یوری ووایي زموږ د هلمند ښاروال صاحب ګرځته راغی ټلیفون لاندې پورته کړي چې جنګونه ورته وایي ټلیفون نه پورته کوي نو چې ښاروال صاحب څخه دونې غټه تقاضا وي نو بیا به په ولس کې نو خود به دا تر خاورو لاندې تر خټو به لاندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولوی عبدالباری جهانی د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. ګرانی محترمه خورې، ازادي رادیو کارمندانو او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله جل جلاله دې وکړي چې روغ رمټ بیاس. د سیلابونو د بارانونو او طوفانونو په حق له بداسې وایم، خدای تعالی دې وکړي چې هغه هیوادوال چې د دغه مشکلات سره مخ شوی خدای تعالی دې صبر جمیل وکړي، الله دې لاسنیوی وکړي، او کوم رسندوی هیوادونه چې د دغه مؤمنانو مسلمانانو سره مرسته کوي کوربدانی ورته وایو، باید دغه مرستې خوره په شباب ډول باندې ترسره سي او وویشل سي، که رعایت یې که حکومت یې په ګډه همکاري باندې باید د دغه خلکو لاسنیوی وکړي، د سیلاب ځپلي او دغه متضرر کسانان. او پر هیوادوالو باندې مې هم ږغ دی، هر مؤمن مسلمان باید خپل تر وسه پورې د دغه انسانانو د دغه افغانانو او خپل د ملت د وګړو سره لاسنیوی وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو دا آزادی رادو پرونی تم سلامونه وړاندې کوم چې د پاریا بلد نوی ولسوالی په اوس حالت کې نوې سوی ده چې معنا ډېر ځایونه نوم چا نه دی اورېدلی د روس پورې تر حده نه دی رسېدلی چې حلګزي د ولسوالۍ د قلعه کونی د کلي یم. نو دلته داسې حالات دي چې مقصد دغه دغه راځي دا انجینران چې معنا افچا ته یو مؤسسه ورکوي یو سروي ورکوي یو بل شی ورکوي. نو د مجاهدینو څخه مو دا هیله ده چې اول دغه انجینران په خپل سروي کې ښه محکم اوسي معنا د یو چا و حال ته وګوري چې کوم دا د مساکینو حال ته وګوري چې مقصد دا مسکین دی که بای دی.
سلامونه د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصله توحید یم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه. نوزاد ولسوالۍ کې د فرهاد بند په نامه باندې چې درې ځلې سروې سوی ده خو تر اوسه پورې لا هم کار نه دی پر شروع سوی. نو د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې پر دغه بند کار شروع کړي ځکه دا یو حیاتي پروژه ده. د هلمند ولایت د زراعت او بیړۍ دپاره به دا ډېر ګټور تمام شي.
د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي ځکه زموږ مریض تر شپخانی پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبداللہ الہام یم. د مساکلات مې پیغام درته پرېږدم. دغه د زموږ د ولسوالۍ ډېر سړکان خراب دي ځکه چې په دې خاطر د اکثره مریضانې سړی چې تر ولایت پورې رسي هغه پر لارې باندې سا ورکړي. نو دا موږ د لوړپورو چارواکو څخه دا خواهش دی چې مثال د جمبر جوړ کړي.
السلام علیکم. زما نوم فضل الرحمن د غزنی ولایت کلا ولسوالۍ څخه. ما دا وختونه چې دا پاسپورتونه موږ جوړ کړی دي، بیا مې ویزې په وهلي دي، بیا چې ولاړو نو پاسپورتونه په پاسپورټو یې نه پرېښوو، بېرته را واړولو. نو دا هغه د پاسپورټو اوس څه مشکل ده، دلته موږ روپۍ ورته قرض کې جوړم کو، بیا چې ولاړو هغه بېرته را واړولو. په دې اړه یو نظر له تاسو څخه غواړو. مننه.
نور څه مشکل نشته دی ورور جانه، بس یو بیکاري ډیره ده، بس ناهیلي بس را پاڅیږو، ناهیلي څه ملو پوه شي. کاروبار نشته دی، روزګارونه نشته دی، خلک وزګار دي، ولا چې داسې اندازې ته راغلي دي چې بیخي نو چا خبره ځان وژنه. بس نور په شاک کې ده، بیکاري ډیره زیاته ده. نو د ده موجوده حکومت نه مو دا هیله ده چې دې ځوانانو ته ښایسته کارونه پیدا کړي. او شته دی افغانستان خو بس نوی په جوړېدو دی، نو چې اوس کارونه پیل شي نو ځوانان ماشاءالله ښه ډېر دي، ښه تکړه دي، ښه ځوانان دي، هر مشکل برداشت کولی شي. خو د موجوده حکومت نه موږ دغه خواست دی، دغه هیله ده چې موږ ته کارونه پیدا کړي، روزګارونه پیدا کړي، رتبې وظیفې نه ته نه غواړو، خو چې دغه مظلوم ولس ته کارونه پیدا شي ډېر به ښه وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه گل محمد مقداد یم، د پرا ولایت د بلابلک ولسوالی څخه یم. دغه زموږ په کلی کې وبه ډیر وچه دی، ورود هم ډک وی، مخ پر ایران باندې روان دي، او په دې منطقه کې چې د درخت باغونه ټول سن وچوي دي او وبه نستم. نو زه کولای سم چې پلنداری وکم او تاسو دروازه تاسو پلن دین جوړ کړي چې د غزمو ډاکټر یو ځای پر ورسیږي.
السلام علیکم، نجیب الله د نیمروز ولایت چربرجکی ولسوالۍ څخه دغه پیغام د ازادي رادیو ته پرېږدم. دغه د نیمروز ولایت چربرجکی ولسوالۍ چې د مخکې څو کلو کې د سختې وچکالۍ له امله خلک د ډېر غربت سره مخ شوي دي، حال دا چې اوس د هلمند ولایت سیند راغلی دی د بندي کمال خان په سیمه کې، نو زموږ ټوله کښتونه، کورونه، نورې اباتیانې زموږ څخه اوبه وړي دي. نو دا چې موږ دونه وس او طاقت توان نه لرو چې موږ دلته خپل ځان ته ودانۍ جوړې کړو، نور مصارف وکړو، د خیریه بنسټ د ټولو خیریه بنسټو څخه د خپل د اسلامی امارت دولت څخه مو دغه هیله ده چې موږ سره باید جدي مرستې وسی. دا چې دلته د ډیر غربت عمله خلک غواړي یا نور ملکو ته ولاړ سي، یا د چربرجک ولسوالۍ چې د ډیر یو دښتې او اطراف منطقه ده، کومه موسسه او شی دلته هیڅ توجه نه ورته لري. مخکې دلته ډبلیو پی موسسه وه، نو د خوړو وړو شان چې ورکوي، نو هغه هم اوس کته شوې ده. نو خلک د ډېر غربت سره مخ دي. زموږ د دولت او د خیریه بنسټو زموږ دغه هیله ده، احتیاجانه هیله مو ده چې زموږ سره کومکونه وکړي. موږ ډېر احتیاج یو، دا چې زموږ کورونه، کښتونه، ټول اباتیانې مو سیند وړي دي، اوبه وړي دي. نو موږ د ډېرې سختې غریبۍ سره مخ یو. هیله مو دا ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي. مننه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکي، خدای وکړي روغ او جوړي. موږ دلته د افغانستان کې د مهاجرو کوم خپل وطن ته راغلي، دا لږ مشکلاتو سره مخامخ خو زیات دي، خو لکه دغه یو دو مشکلات چې بیخي لږ ډېر مشکلات دي، دا له دې کورو کرایوي دي. ډېر مهاجر دلته راځي، موږ زه خپله هم راغلی یم. نو د څلورو پنځو کوټو درې کوټو کور په 10,000 افغانۍ 8,000 افغانۍ باندې ورکوي، ډېرې کم نه ورکوي. نو کاروبار ته وګورې، کارونه نشته، بیخي کارونه نشته، کرایه به ډېرې جګې دي. دوی پوهېږي چې مهاجر راځي، کور خامخا نیسي، نو هغه بیچاره له مجبوري نه هم نیسي، لکه د هغې د پناه ځای نه وي.
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ هیله دغه ده چې دغه د افغانستان حکومت د طالبان د ملایانو څخه اوس د عشر ټولوي، د زکاتونو ټولوي، دغه زکاتونه دې نه ټولوي. دا په ازادي راډیو کې چې دا خبره نشر شي چې د لوړپوړو چارواکو پورې دا زموږ خبره ورسېږي. موږ خپله غریبان یو او شی نلرو مسکینان یو د دې بیا د زکاتونو ټولې دا موږ خبره تر چارواکو ورسوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. څنګه یاست؟ ښه یاست؟ خیر یاست؟ خیر یاست؟ جوړ اوسئ. موږ دغه پیغام دی چې زه په افغانستان کې له ملایانو څخه د زکاتونو ټولې د طالبان دغه زکاتونو د نجن ټولې دا په ازادي راډیو کې نشر کړي.
سلام علیکم شیخ، خیر یا؟ دا مکتب علاقه او موږ سلور خونجو ما دا مکتب ارمان لرم او دا مکتب علاقه مکتب علاقه او زه بخې دا مکتب ارمان لرم دا مکتب علاقه
او رسنګ شیخ ور و دا مکتب علاقه موږ پنځه خونجو ټیک نکی علاقه موږ بم دوای کوي تسم سر راټول سی علاقه.
سلام څنګه ښه؟ سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. ما میسج ما پیغام د دغه لپاره دی چې دا د افغانستان د هیواد مخابراتو بیې بیخي لوړې دي. یعنې دوې جبې دوې نیمې جبې نیټ په 250 افغانۍ دي. دغسې نور د هرې شبکې ده داسې دي، نو د افغانستان د مخابراتو بیې بیخي لوړې دي. نو موږ د مسؤلینو څخه غواړو چې د مخابراتي شرکت د مخابراتو بیې ټیټې کړي، ځکه چې د افغانستان یو ستړی ولس یو غریب ولس دی.
نه حنفیم نه هلمند مساقله مرکز بازار څخه زما ورور هم خبر نه چې دغه مساقله نسوانۍ اقلام مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي، نو دغه فعالیت یو ډېر سره محدود دي. نو زما چارواکو دا پیغام دی د زما آواز ور ورسېږي چې دغه زموږ خوا ټلیفونان ډېر سره کمزورې دي، په تېر راپېسیم ټلیفون سره وکېږي بیا ټلیفون کار نه کوي.
اوریدونکو دا استادې پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي، هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړې په هغه سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 200 21 21 201.
او اوس هم راځو د ورکشو اجزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه او دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدا پاک دی چې روغ جوړ بیاست. عبدالحاد سلیم د هلمند ولایت څخه روجان زمږ یو عزیز دی، تقریبا 15 کال کیږي چې نادره کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته، په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري، مثال د خبرې یا د خپل زمږ ژغ اوري، نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زمږ سره تماس ونیسي. کله چې چار مسلمان ورور که په پاکستان کې که په افغانستان کې که په ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمر د عزیز پاره معلومات لري، په دغه شمیرې د زمر سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې چې نادره کسوي د زمر د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده. ارڅو کولای شي چې په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زمر سره معلومات وکي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکه ورور درنه شیرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې ته هیله ده زه د رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم، له مزار شریف د دادی خار سیمې نه. دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی او ماشوم امید نومیږي. د فلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا موږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0  شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت. بل نمبر دی: 0 　 اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور. پرسه شماره ورته افغان وایم: 0　 اوه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. شماره ورته بیا یو یو تکراروم: 0　اوه اته درې څلوېښت شپږ دوه څلوېښت پنځه څلور صفر. بل نمبر دی: 0　اوه اوه اته نهه صفر درې نهه صفر څلور. پرسته شماره افغان: 0　اوه دوه څلوېښت نهه دوه څلوېښت څلور نهه څلور یو. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دې وي، تل دې وي. ډېره مننه. ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندې د امانه څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي. د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي. دا 15 شل کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد و کورنیان ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0　درې یو صفر اته صفر یو اوه اته نهه صفر. یعنی یو دلې بیا هم وایم: 0　درې یو صفر اته صفر یو اوه اته نهه صفر. دا زما د ټلیفون شمېره ده. له خدای د پاره دي موږ ته خامخا زنګ ووایي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشرېدو په هیله وسلام په احترام.
سلام علیکم. زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د شپږو اوو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی. که څوک دده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم: 0　پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور. خدای په امان.
بله سلام علیکم. ورسم سلامونه تاسو ته. ټول ورسم ته پنده وختم په خیر. حمزه لغمانه یمه. لغمان څخه موږ د یو تره زوی چې نصر نومېږي تقریبا 2 میاشتې کېږي نادرکه شوی ده. پنځه کالو به یې څو کالې تر وکړنی پرتن د پاره څه معلومات یې نومه ته دی. په دغه شمېره زنګ ووهي: 0　اوه اوه اتیا نهه شپږ سوه اتیا. یعنې 0　اوه اوه اته 0││دوه نهه شپږ اوه اته. بس تختې په امان.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان د یوې دیني مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي. تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: 0　اتاویا دوه ویشت اووه ویشت. او بل شمیره یې ده: 0　اوه اوه یو اوه نهه ویشت اووه سوه یو نوي.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نورالله هجران یم له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی. داسې د 0　اوه دېرشو اته دېرشو کالو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ د فاسد کور نه خپه شوې تللای د تلو 15 کال کېږي چې دخینا درکه شوې ده. نو که هر څه په دغه باره کې معلومات یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو ته په دغه شماره زنګ وکړه. زمنګ د واتس اپ شماره د البته زموږ د واتس اپ شماره د شتلیرې سات اخلاص ان شاء الله شي خبر راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره پر واو یا سوارلس پینزلس وسو درې.
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-0. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-0. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د ازادي میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسا او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټران یې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم. د غزنی ولایت ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکي کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو ته انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډېر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا همالته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیا وي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ستانه نشوي؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې وغټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې وغټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم، نو په دې توګه به زه وکولی شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي، یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیله کړه. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسې ځان ته مهاجر نه وایست ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ، که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټرا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډېر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډېره د انسانانو هغه ډېر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډېر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډېر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډېرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کېږي، مهاجرت ته مجبور کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولی شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یا خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربې زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې دې آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه همدا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي، نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضې تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپله ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپله تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یوه برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یوه ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه دغه برخې د کارکوونکو لخوا او په ډیره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسېږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورسره ډېره همکاري کولی شي او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې مغلقه برخه ده او معاینه یې ډېرو وړتیاو ته ضرورت لري په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثر برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په دې خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مغر کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډېر متفاوت دی او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سرته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي، هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته، نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي، او په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند سہولتونو په اړه هغه تر ډیره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې سره سروکار لرم او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډیر د همکاری روحیه لري او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري له بل ځای راغلی له محیط سره نوی دی غواړي چې له هغو سره کومک وشي حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډیر پر کاره پر تلاشه خلک دي او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډیره زیاته مننه
د آزادی رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
Thank you.